السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 28 ده. ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اپتوار پروګرام سر ویل روخو په سر کې خبرونه لبشیر غواخو.
په کورمه کې د مسافرو پر گاډو برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره مظاهرې کوي. چین او پاکستان شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کورمې پولیس وایي نن په مندوری او ډاټ کمر سیمه کې له پېښور پاړه چینار ته پر لاره د ګاډو په کاروان برید کې د وژل شو شمېر 38 ته رسیدلې. د کوزي کورمې یو پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا له دواړو بریدونو ابتدایي معلومات دي چې له مخې په وژل شو کې 34 یګان او 34 سنیان دي. په وژل شو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. بلخوا یو ځایي ملک دلدار حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې د الیزو او مندوری هسپتالونو څلور څلوېښ ژوبل کسان ورول شوي دي. دا هغه په خبره په 200 ګاډو کې تر 200 پورې مسافر سپاره وو او ویره ده چې د وژل شو شمېر ښایي تر دې لا ډېر شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پولیسو په سرپرستۍ کې پر روانو موټرو برید چا کړی دی. په همدې حال کې پرون د کورمې په بګن کې خلکو مظاهره کړې وه چې پر امنیتي ځواکونو د امنیت برابرولو غږ کړی. په مظاهره کې شامل اقبال بادشاہ وویل
روڈ با بند ہر شاید بکو حکومت بیا پا مونا تو جلی نکای اونن روشا مو سر دا مطلبی او منا دا غا چک پوستا دا ایپ سی چک پوستا دا مونا فوراً لاری که دو چخپل زنون نشیستان مو بچو وسطی
دغه خلکو تور پر کړل چې د پاکستان اف سی ځواکونه په چک پوسټونو باندې ولسی وګړي زوري. تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په کورمه کې د شیعه سنی فرقه ییزو شخړو له امله دواړو غړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه له قومي مشرانو سره د ځایي انتظامي تر جرګې وروسته پرېکړه شوې وه چې د مسافرو ګاډي به د امنیتي ځواکونو په ګزمه کې له یوه ځایه بل ته بدرګه کیږي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره د بنو په میلاد پارک کې مظاهره کوي. د غورځنګ بیان د حاجي عبدالصمد د نومبر په 6 د احتجاج د اعلانولو لپاره په خپره کړې ویډیو بیان کې غوښتنه کړې چې د خبر پښتونخوا حکومت د اکتوبر په میاشت کې د خبر جرګې د مذاکراتو په وخت د نیولو لسلو زیاتو فعالانو د خوشي کولو کړې وعدې پوره کړي. تر اوسه د خبر پښتونخوا حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اکتوبر په 11 په ریګي للمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه لوی جرګې 15 ورځې مخکې د پاکستان حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولې وو. د اکتوبر په 6 پولیسو د جرګې په ګډونوالو ډزې وکړې او درې کسان یې وژل. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل او نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه بلکې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او ګورنر فیصل کریم کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. د پاکستان او چین پوځیانو د پنجاب په پبی سیمه کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د پاکستانی پوځ د اماړي کوڅنګ د نومبر په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دریو ونیو لپاره د کیدونکو هغه مشقونو مقصد د سرتیرو مسلکي مهارتونه زیاتول دي. په هغه ورځ د چین دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې له 300 څخه زیات پوځیان پاکستان ته لیږل شوي چې د ترګري ضد مشقونو کې به ګډون کوي. دا مشقونه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې پر چینی وګړو بریدونه زیات شوي دي. سره دا حمله هغه بلوچ بلتون پالی وسلوال ډلې کوي چې پر پاکستان او چین د بلوچستان د وسایلو د لوټولو تور لګوي. چین له پاکستان سره د 40 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژه پر مخ وړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د نومبر په 6 له پاکستان او ایران څخه 155 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدو چارو کمیشن پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په ورسنو شوو کورنیو کې 15 د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه او 140 د هرات او نیمروز له لارو له ایرانه افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې هغه کډوال په زور ستانه کړل شوي او که په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي. د پاکستان او ایران حکومتونو په تیرو دوو کلونو کې په لکونو افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د شام دفاع وزارت وای په لرغونی پالمیرا ښار د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې شپږ دیرش کسان وژل شوي او تر پنځوسو زیات ژوبل شوي دي. دفاع وزارت د نومبر په شلمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې ځینې ودانۍ په نښه شوي دي. بلخوا برتانیا میشتې د شام د بشرحقونو د څارنې ادارې ویلي چې په هغو حملو کې د وژل شوو شمېر یو شپېته دی. اسرائیل په دې اړه څه بیان نه دی ورکړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د کوسی کور مې په مندوري او ډاټ کمر سیمه کې وسلوالو په یوې کانوای حمله کړې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی ته ورزو او نور تازه معلومات ترې اخلو. سلامونه یو ځل بیا. ډېره مننه طارق، تاسو سره تازه معلومات څه دي؟ یو ځل بیا کو اوریدونکو ته یادونه وکړه چې دغه پیښه په کومو ځایونو کې شوې ده، چیرته شوې ده او په کې د مرګ ژوبلې شمېر کم ځای ته رسېدلې دي؟
او بالکل، دا په کوزه کورمه کې چې نن شاوخوا یوه بجې په دوو ځایونو کې چې کوم تاسو نومونه واخیستلو، یو مندوري او بل په ډاټ کبر کې، دا نامعلومو وسلوالو لخوا د مسافرو په کاروان برید شوی. په هغه کې د مړو شمېره چې کومه ده هغه اته دیرشو ته رسېدلې ده. او دا خبره راته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته دا خبر راکړلو. او هغه ته وویلو چې په مړو کې درې زنانه او یو ماشوم هم شامل دي. او د هغه په خبره په برید کې چې کوم دي زیاتره شیا مسافر شامل دي. او دا مسافر چې کوم دي دا د پېښور نه د پړچنار په لور روان ول، چې په تل او د الیزو په مینس کې د مندوري او د ډاټ کمر په سیمه کې په دوه ځایونو کې د برید لاندې راغلي دي. او ویل کېږي چې د مړو شمېره چې کومه ده په دغه برید کې پنځه څلوېښت دی. او دارته د الیزو ځایي مشر ملک دلدار حسین هم تایید کړله، خو موږ به د پولیسو لخوا چې کوم ورکړی شوی شمېره ده هغې سره به ځو. او هغه تر اوسه پورې چې کومه ده ما سره اته دېرش ده.
او اته دې شمېره چې دا یوازې د مندوري د کنا دا اوس ډاټ کمر هم پکې شامل لې؟
او بالکل، دا پښتنه مې د پولیسو چې کوم چارواکي دي هغه نه وکړله چې موږ سره د غشمېره چې کومه ده دا د مندوري راغلې وه، خو ډاټ کمر موږ سره نه ورغلې. نو ته اوس دا وایې چې دا اته دېرش شمېره چې کومه ده دا د دواړو ده کنه دا د یو ده؟ نو هغه ته ویلو چې نه، تر اوسه پورې دا د دواړو د شمېره موږ ته کنفرم شوې ده.
صحیح.
او تر اوسه چې کومه دي دیارلس مړي داسې دي چې هغه په هلیزو اسپتال کې شیا مشرانو ته حواله شوي دي. باقي مړي خپل خپلوانو ته د ورسپارلو لپاره د ضلع انتظامیه او د پولیسو هلې ځلې روانې دي. خلکو احساسات خو ډېر زیات راپرېدلي دي. او دغه چې کوم دی غوسه هم هغه ده. او ځینې د چونکې دغه شیا مسافر په دې کې هغه شوي دي، مړه شوي دي او زخمیان شوي دي. نو په دې باندې د سنیانو چې کوم دی هغه دا موقف مخې ته راغلی دی چې دا یو ډېر غلط کار شوی دی. او د دې مونږ مزاحمت کوو. او چې چا هم دا برید کړی دی د هغې چې کوم دی زموار چې کوم دي د هغې قاتلین چې کوم دي هغه دې ونیول شي او قانون منګولو ته دې وسپارل شي. او چونکې دینه مخکې هم یو په دولسم اکتوبر باندې د مقبلو یو کنوای چې کوم ده هغه په نخښه شي وو، نو په هغه کې ولس کسان چې کوم دي مړو او تر لسو زیات زخمیان شوي وو. نو په هغه باندې هم خلک ډېر زیات خفو. او صورتحال په کورمه کې اوس داغه دی چې ماته دا خبر راغلی دی چې ځینې کسان په یو بل ځایونو کې ګیر دي. او خدا معلوم دا چې کوم دی د پولیسو چارواکو ماته لا تصدیق نه دی کړی. او بلکې ما د ملک دلدار حسین نه دا پوښتنه وکړله چې په پړچنار کې ځینې سنیان چې کوم دي هغه ګیر شوي دي، نو تاسو څه وایې؟ نو هغه دا راته وویلو چې نه، داسې څوک نشته چې هغه په پړچنار کې سنیان چا ګیر کړي دي.
لکه ګیر مطلب څه دی؟ لکه انختی دي نشته تلې کنه ګیر شوي چا ګیر کړي دي؟
ها، دا د سیوی کنه چې کورمه کې کورما یوه داسې قبایلي سیمه ده چې هغلته سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي. نو هغلته چې کله هم داسې بده پیښه رامنځته شي، نو چې کوم په سنیانو ځایونو کې شیعاګان وي هغه هغه په علاقه کې گیر شي یا خو هغه خلکو په کورونو کې پناه واخلي یا د هغو خلکو په لاسونو ورشي چې هغه هغه لغنی کې سخت دریز وي سخت سخت غلری. نو بیا مقامی مشران کوشش شو کی هغه خلک را خلاص کی، خو ځینې ټایم کې دادسی هم وي چې هغه خلک ځان سره اوساتی د دې د پاره چې څوک ته نقصان ونه رسوي، حفاظت لپاره، بالکل حفاظت لپاره څوک نقصان ونه رسوي. په دې پیښه کې په دغه کې چې د تر څلوېښتو زیات چې کم دي هغه زخمیان شوي هم دي، او په دغه کې درې دېرش کسان داسې دي چې هغه علي زو هسپتال ته وړل شوي دي او یولس په مندوري کې دي، او ځینې ټل هسپتالونو ته چې کوم دي هغه هم وړل شوي دي. او د دغه پیښې اوس پورې ذمواري چې کومه ده هغه چا په خپل سر نه دي اخیستي. او د دې نه علاوه په دې کې یو خبر دا دی چې چا کله چې دا واقعه اوشوله دغه برید اوشولو، نو تر شپېتو پورې کسان داسې وو چې هغه په مندوري او په هغه کې په ډاټ کمر کې د برید نه د بچو دپاره په خلکو کورونو ته پناه اخستو دپاره لاړلو، او ځینې چې کوم دي هغه په پټو کې پټ شول. نو هغه خلک چې کوم دي مقامی خلکو او پولیسو ریسکیو کړلو او په حفاظت باندې الته هغه کې سوټي پټانو کې چې کوم دي د کوزي کور مې الته کې نه ودی. په دې کې لس زنانه چې کوم دي هغه داسې دي چې هغه محفوظه الیزو هسپتال ته اوس پورې وړل شوي دي، او ځینې چې کوم دي هغه اوس هم په کوزي کور مې تاڼۍ کې چې کوم دي هغه لا هم خلکو ته نه دي ورسپارل شوي.
بالکل، تاسو د غشمیر چې خولیو مخکې شپې ته ناویا پورې تاسو خولیو چې هغه کسان چې پټو هغه ژغورل شوي دي پولیس او ځایي خلکو. ډېره مننه طارق اورکزي چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د کور مې د پیښې په اړه مو خبرې واورېدلې. د طارق اورکزي لخوا د مشال ریډیو مدیر داود خټ د شنون کې او د آزادی اروپا ریډیو د خبر د مرکزی سانګې خبریال ابو بکر صدیق سره خبرې کړې دي، او له نوموړي پوښتلې دي چې کورما څنګه قسمه سیمه ده او امنیت پکې ولې نه پرځای کیږي.
مننه. په کورما کې یو ځانګړیتوب چې کورما لري هغه دا دی چې په کورما کې میشت پښتانه قبیلې، په دې کې دوه لویې قبیلې د بنگش قبیلې څخه برخې او توری قبیله ټوله دوی د مسلک لوري له تشیع دي. نو په دې سیمه کې د تیرو د څلورو لسیزو راهیسې دا یو د فرقیز خشونت اغشته، دواړه خواوې دا وایي چې دغه خشونت یا دا جګړه چې دغه بهرنیو قوتونو جوړه کړې ده د دوی په منځ کې د خبره نشته.
یعنی ستاسو دواړې غاړې نه مقصد چې شیا او سنی دي کنه؟
دواړه شیا او سنی. او په تیرو شلو کلو کې کورما د دې له کبله ډېره ځپل شوې ده. هلته شیا چې کوم آبادي ده هغه د پړچنار شاوخوا چې د کورمې مرکز دی، د حکومتي مرکز دی، یو لوی ښار دی، د ټولو پخوانۍ قبایلي سیمې تر ټولو لوی ښار پړچنار دی او ښایسته ځای دی. هغې ته چې کوم سړک ته هغه په سنی سیمو تیریږي، نو هغه سړک پخوا هم څو کاله بند شوی و، د 2008 کال نه ګمان کوم 2012 کال پورې، او اوس هم هغه سړک بند دی. د کورمې ټوله آبادي ملکي آبادي دا پرېږده، او په دې کې دغه د دې په نامه او هلته بیا دغه د شیا سنی تر څنګ په مځکو د ډېرو قومونو په کلو کې جګړې دي چې هغې ته هم بیا بلاخر د فرقیز خشونت رنګ ورکول
کېږي. بکر صاحب، تاسو خو ډېر تفصیل ورکړه او ډېر ښه تفصیل مو ورکړه دې ټولو حالاتو. څه فکر کوي چې حکومت وخت په وخت باندې جرګې هم کیږي، په کورمه کې پاوز هم موجود دی، اف سی هم موجود ده، پولیس هم الته دي، بلکې اوس خو قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه هم ګرځول شوې دي، ولې حکومت پاوز دا دومره ادارې نه توانیږي چې دلته امن پر ځای کړي؟
د دې لوی علت خو اساسي علت دا دی چې په دا سیمه کې چې ټوله لویه جګړه ده هغه ځایي جګړه نه ده، هغه یوه د کورمې جګړه نه ده، یا د فرزند وزیرستان یا د بنو د دې ټولې سیمې جګړه ده. په هغې کې دغه خیر دولتی وسله والے ڈلے کی دی چھ چوک جانتا طالبان وائی جن جانتا داعش وائی یا نور نمونہ جانتا ورکوی دوی حکومت د پاکستان حکومت دا تیر وطن کھڑے چھ پخوائے دغه ڈلو پا افغانستان کے حکومت پاکستان کی ملاتر کھڑے خصوصاً افغانستان کے او دغه پالیسی چھ دا دائی خلقو لمخے دا سیاسی مشران لکولا دا پالیسی او ہم د پاکستان پخوانے پوزی چارواکو هم دا منلی ده چې دا پالیسی تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. نو فرضاً چې یوه سیمه د جګړې نه د سولې طرف ته ځي، هلته اساسي ټکی دا وي چې او دولت هغه مسممه اراده وکوي، یعنی سټیټ مملکت هغه دا ووایي چې په دې سیمه کې جګړه اوس ختمه ده، اوس سولهییز ژوند دی، او د دې دپاره به دا لازم ګامونه دي چې فرضاً امنیتی قواوې چې دي او پولیس د خپل کار وکړی شي. مونږ ولیدل چې فاټا پنا په تش په نامه باندې په پاکستان ورګډه شو، یعنی مین سټریمینګ چې ورته وایي دوی د خبر پښتونخوا برخه وګرځوله شوه. خو چې کله نه فاټا د پښتونخوا برخه ګرځول شوې ده، په ټوله پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور نومي قانون هم نافذ شوی دی چې په هغې کې د خلکو انساني حقوق خوندي نه دي، اساسي حقونه د دوی خوندي نه دي. خلک
ستاسو مطلب دا دی چې د حکومت د پالیسیو په دې ناامنیو کې لاس دی، بلخوا که موږ وګورو نو نورې قبایلي سیمې چې کمی دي
او یو پالیسی لاست او بل دغه حکومت ناکامی ده، ټول خبره ناکامی ده.
صحیح، بلخوا کوم وګورو نو نورې قبایلی سیمې کې لکه جنوبی وزیرستان شو، شمالي وزیرستان شو، په دې کې نا امنی ورځ تر ورځ لګیا د زیاتیږي، او په سوشل میډیا اکثره داسې ویډیوګانې هم راشي چې الته وسلوال په رڼا ورځ یا د شپې غشتونه کوي، حکومت په دې باندې هم خاموش دی. آیا د دغه حالاتو د دې کورمه د حالاتو سره کوم تړاو شته کنه؟ دا د یو بل نه بیل دی.
دا خو په مجموع کې بهر ځای کې دنه، یعنی هلته بیخي مقامي خبرې هم شته لکه چې موږ اشاره ورته وکړه د ځمکو په سر لاندې نورې خبرې. خو په عموم کې دا لویه خبره ده چې یا د پاکستان دولت نه توانېږي چې د خلکو مخنیوي وکړي، او دغه د لپاره خو عمده لار سیاسي لار کېدای شي. پاکستان تر اوسه پورې دا ټولې خبرې د فوجي لارې یا د حکومتي اقداماتو ادمنستریټیو هغه چې ورته وایي دغه لارې دوی کوشش کړی دی چې مخه ونیسي. خو هغه لوی سیاسي حل دا کېدای شي چې په دې سیمو کې او په پاکستان کې عموما یو داسې حکومت وي چې هغه خلکو ته جواب وایي.
د حکومت په اړه یو پوښتنه به اخیری کو لنډه، خو لږی وړاندې زه غواړم چې په یو وخت کې په افغانستان کې د اشرف غنی یا حامد کرزي حکومت په پاکستان کې وسلوال طالبانو، او پاکستان به ویل چې ک طالبان راشي په افغانستان کې دا د دې ملګری دي. اوس په داسې حال کې او پاکستان همیشه دا الزام لګی چې دا د اخوا د بارډر نه هم داسې حالات جوړیږي چې دلته دانه امنی راځي، په داسې حال کې چې په پاکستان په افغانستان کې یعنی په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، څه وجه کې دی چې دا امنی ناامنی ورسره د کمیدو په ځای لکه څنګه چې پاکستان چارواکو ویل هغه نور هم زیاته شوې ده؟
دا ډیره خبره چې د پاکستان دا ټول کیسه ډیرو پاکستانی سیاسونو دې ته اشاره کړې ده، سیاسي مشرانو وار وار چې کوم څېړنې شوې دي په هغې کې هم دا ثابته شوې ده چې د پاکستان د افغانستان په هکله د پاکستان پالیسی په تیرو څلوېښتو کلونو کې ناکامه ګرځېدلې په هر ډول. فرضاً هغه ډلې چې پاکستان د اتیاو په لسیزه کې ملاتړ یې وکړ د مجاهدینو په نامه، هغه د نویم په لسیزه کې د پاکستان ضد وګرځېدلې. اوس چې په یوویشتمه پیړۍ کې دوی طالبان وساتل یا د طالبانو ملاتړ یې وکړ، هغه طالبان چې حکومت ته ورسېدل هغوی د پاکستان مخالف وګرځېدل، او اوس پاکستان هر چاته دغه وینا کوي او په دې اړه یو نړیوال کمپاین کوي چې د افغانستان طالبان د پاکستان طالبانو پاکستانی طالبانو یا د ٹی ٹی پی ملاتړ کوي، خو بیا هم دوی خپل د افغانستان پاک له خپل 40 کلنې پالیسۍ ته کرا بیا کتنه نه کوي.
صحیح. وګر صاحب، اخیری پوښتنه دا ده، تاسو د پاکستان د حکومت په حواله سره هم خبرې وکړي، د پاکستان حکومت د یو جامع پالیسی سره څه وجه ده چې مخې ته نه راځي؟ کاغه صوبایي حکومت دی، کاغه مرکزی حکومت دی، او کاغه د دې ادارې دی، د پاکستان د حکومت ترجیحات چرته دي؟
هغه خو په پاکستان کې ډېره خاره خبره، پاکستان کې د تیر 40 کلونو نه یا ډېر وخت نه پاکستان چې جوړ شوی دی، پاکستان هغه څه سیاسی ثبات نه دی موندلی. په پاکستان کې په واور مونږ ولیدل چې وسلوال قوتونه، وسلوال پوځ هغه په سیاست کې مداخله کوي. پاکستان څلور ځله ملي پوځي دیکتاتورانو په کلونو کلونو پلس لسګونو کلونو حکومتونه هلته کړي دي، او اوس هم چې کوم سیاسي نظام دی په هغه کې ډېر ښکاره د ښکاري چې د فوج پاره کې برلاسه دی، فوج کومه پالیسی غواړي. نو دغه د پاکستان داخلي سیاسي بې ثباتي دا یو هغه اساسي ټکی دی یا بنیادی یو غدی چې هغه لکبله د پاکستان حکومت یا دولتي سیستم دا هیڅ نشي کولای چې ودا سه پالیسی جوړه کی چې هغه د پاکستان د ټولو خلکو ګټه وژغوري، او د پاکستان څخه داخلي جګړې چې هغه په بلوچستان کې دي، هغه په پخواني قبایلي سیمو کې دي، د کورم هم یو بیل کړه د هغه جګړو چې هغه ته د پای ټکی کی.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي خبريال ابو بکر صدیق سره مو مرکا اوریدل چې د کورمې د حالاتو په اړه خبرې کولې. په بلوچستان کې ډیرو مذهبي او ملت پالو ګوندونو په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی د پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودلې. د بیلابیلو ګوندونو ځینو سیاستوالو، وکیلانو او کارپوهانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې مخکې هم په صوبه کې د وسلوالو خلاف اپریشنې شوې دي، خو څه نتیجه نه ده ورکړې. دوی ډایلاګ یا خبرې اترې د مسلې غوره حل بولي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
په بلوچستان کې د زیاترو مذهبي او ملتپالو سیاسي جماعتو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو پلویانو د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د اعلان شوي فوجي اپریشن سره مخالفت ښکاره کړی دی، او ګیلان کړی دی چې د مرکزی حکومت د غلط تګلارې یا پالیسۍ له امله د صوبې په ځوانانو کې بیروزګاری زیاته او امنیت وران شوی دی. د نومبر په 20 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې فوجي عملیات یا اپریشن د بلوچستان د ستونزې هواري نه دی.
تاسو وګورئ په تاریخ کې 15 اپریشن شوي، دا ته 15 شوه خطر نن ورځې پورې هر اپریشن چې شوی دی دا بعد صبح چې دا کې امن امان نه دی راغلی، بلکې نور د امن امان مسله پیدا شوی ده. نیو نیو قوتونه را پیدا شوی دي چې هغه وسلو تلاش کړی دي. د بلوچستان مسله چې هغه سیاسي مسله ده، او د دې ټولو خبرو حل چې دي هغه د سیاست او پسنجیده خبرو اتور باندې د دې الله استل کېدلی سي. که څوک دا غواړي چې دا په زور زبردستي د امن راولي په دې صوبه کې، دا ممکن نه ده.
خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې په خوانی مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ وایي چې په صوبه کې لاله مخه د سرحدي عسکرو په بڼه کې فوجي عملیات روان دي.
د پاکستان له جوړېدلو شو سوي ته د اننه پورې په مختلفو وختو کې خو دلته ډایرکټ انډایرکټ اپریشنان شوي دي. کله کله دوی دا رنګ چې چیرې ډایرکټ فوج واچو د خپل اپریشن نومور کې، خو دلته د پلمټری پورس کل دی سی په شکل کې، د پولیس په شکل کې، د لیویس په شکل کې، د بی سی په شکل کې الیډي خل دلته لګیا و. دا رنګ او حالات خو نه دي چې دوی د پاره د اپریشن ضرورت سي. حال بتا د اپریشن ضروری دی چې دوی راولار شي بلوچستان او خلکو ته معاشي ترقی ورکي، خوشحالي ورکي، تعلیم ورکي، او هسپتالونه ورکي، روډونه ورکي.
خو د پښتونخوا ملي او میګون مرکز قطر او دریم زیارتوال وویل په کار دی چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې هواري سي.
د اړ ستونزې د پاره د خبرو اترو لار غوره کړل سي. د خبرو لارې چې د سپیژده مسایل حل کېدلی سي، او بیا هغه خبرې چې د کوم ایشو پر بنیاد باندې کېږي هغه په کار دی چې موږ ولس په خبر وي، یا موږ با خبره وساتو. نو بیا خلک خبرو ته د شک په نظر نه ګوري. نو دلته بنیادی تور باندې چې دا کوم مذاکرات سوي دي، پریکاین څه وایي، څنګه مجلس یې دی، په دې څوک خبر نه دي. چې دا پړه ملامتیا چاته اوړي.
بل په لمته د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم په بلوچستان کې د فوجي اپریشن سره مخالفت څرګند شوی دی. په دې ترڅ کې د یاد کمیشن د بلوچستان د څانګې پخوانی مشر ابیب طاهر ایډوکیټ د نومبر په 20مه نیټه راته وویل چې د طالبانو سره خبرې کېدای سي، نو د بلوڅ بیلتون پالو ډلو سره اول نس کېدای.
اولریډي چې دا اپریشن روان ده، دا ایف سی غ پریزنس سره بلوچستان کې شل کال تیر شو، تر اوسه د یو فروټفل ریزلټ نہ دی راغلی. خلق اینٹی پاکستان دی داغ تعداد اضافه سوی دی، کم سوی نہ دی، اگر باوجود زرو کسان مڑ سو یا لاپتا سو یا اوسم لا درک دی. چار سی پی خو ہمیشہ دا خبر کئی چی یو پولیٹیکل فورم ایکسرسائز سی یا ٹیبل ٹاک پوری پاورز یوٹیلائز سی.
دلتا ڈیرے کارپوان پا دی باور دی چی ترسو دا بلوستان و اولست پر خپلوشت منوی واکو اختیار نیو ورکول سوی، تر آغا وقت پوری پس بکی امنیت نسی ٹنگے دلائی. پدی اڑبا وشتو و منیر کاکڑ ایڈوکیٹ تا
کدوی تا سوچ فکر وکی چی راولیر سی دوی پا دخ ماشی طریقی باندی انسانانو پر طریقی باندی دوی راولیر سی آغا ماغور چی و پنجاب اسلام آباد اویلیبل دی آغا دا و بلوچستان و خلق تو برکی انشاءاللہ دلتا بننا دا امن آمان مسئلی پا بلوچستان کی سرگور دا غٹا بیکار دا وقت سیور سپرمیسی دا سیور گورنمنٹ نستا
ملی غاڑی تا دا صوبائی حکومت لخوا یو ځل بیا ویل سوی دی چی پا صوبہ کی پا دی ورستوی کی دا نامنی پیش زیاد سوی دی چی لامل ہے دا پولیسو او لیویزو لپارا پر دی کابو یا کنٹرول کول امکار نہ لری. پا دی اڑا دا حکومت بلوچستان ویان شایدرین دا نومبر پا شلم نیٹا دا سرکاری ٹی وی سره پا یو پروگرام کی زیادت کڑی دا چی دا ترگری دا پرل پیسی پیش ورست اپیکس کمیٹی و دیت ارسوی دا چی ریاست او حکومت پا بلوچستان کی خپل ریٹ مضبوط کری. یادی وی چی دا نومبر پا 19 نیٹا پا اسلام آباد کی دا نیشنل ایکشن پلان لاندی دا اپیکس کمیٹی غونډه د وزیر اعظم میا شهباز شریف په مشرتابه کې سوی وه. په غونډه کې د حکومتي چارواکو په خبره د بی ایل ای په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو د پیل کولو پریکړه سوی وه.
پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د اسمبلی په ودانۍ کې د چایلډ اسمبلی په نوم د ماشومانو د یوې غونډې تابع کړې وه. په دې کې د تعلیم په اړه یو قرارداد هم منظور کړل شو او ماشومانو پکې په مختلفو ستونزو خبرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه اورو چې په اسمبلی کې د ماشوم په وینا پیلېږي.
As a response, I would like to address to all of you that the government recognizes the urge needed to eliminate
da da Khyber Pakhtunkhwa assembly pa wadana ki child assembly rawan da
of Mr. Hasham Gandapur MPA
da mashuman da nadiwal ras pa munasibat da Khyber Pakhtunkhwa assembly aw UNICEF da November pa shalama da mashumanu da ijlas tabia karewa che pake da sube la bialabelu zaino zdakun ko da assembly pa ijlas ki gadun ukto چې ورته د چایلډ اسمبلی نوم ورکړو. د اسمبلی په اجلاس کې ګډون کوونکي زده کوونکي ماروخ خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیره زیاته خوشاله ده چې هغوی هم د ماشومانو د حقونو په اړه आवाज اوچت کړو.
خدا ډیر زیات احساس خبره موږ چې موږ رالو او موږ صبح یې سمې پتا او هغه کې څه پېشنس کې در مول انسرز ورکړ او نور هم چې ډیر د څه خبره اوس مې چې کوم ډیر نه لپاره علم هغه څه ډیر زیات ضروری به موږ او ډیر زیات یو خوشحال شو چې درالو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وای چې په صوبه کې وسل ویخلک ماشومان د سکولونو بهر دي چې په کې زیاتره شمیره د 15 کالونو د 12 کال عمر ماشومان ده. د چایلډ اسمبلی تنظیم کوونکو په وینا چې د چایلډ اسمبلی مقصد یې ځوانان او ماشومان د اسمبلی د کاروای او د حقوقو نه خبرول
وو. That according to UNICEF and UNESCO 300,000 children with disabilities in Khyber Pakhtunkhwa face
اسمبلی کې د ماشومانو د تعلیم پاړه قرارداد هم منزور کړی شو. د ډی آی خان نه راغلی زده کوونکی محمد ابیار خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې اجلاس نه رستو په دې پوه شو چې په قانوني توګه به څنګه خپل ستونزې د هواري لپاره اسمبلی ته راوړي.
ضلع ډیر اسماعیل خان تعلق ساتم او چې کوم ډیر وسیع ضلع ده او نن دا چې کوم سیشن او ایوان کې مونږ نن د خپل ضلع حواله کې لږ کوم مسلې دي هغه باندې مونږ आवाज اوچت کړی دی. نو دې نه مونږ دا څه کوچ یو قانوني طور باندې یو ایکټ څنګه پاسېږي یا د اپوزیشن سره مطالبات دي خپل ضلع مسلې باره کې هغه تسنګ تاسو قانوني طور باندې ورکول شي چې زمونږ دا مسلې دي او مونږ دا کوم دي او تاسو دا څه کوي او دا لکه چې دې باندې تاسو څه ایکشن لې.
دا چایلډ اسمبلی پاره د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویل چې چایلډ اسمبلی لخوا کومې ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې شوې دي د هغې د هواري لپاره به کار کوي.
آپ نے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ
تاسو ډیر په اعتماد سره سوال نوکړل او منسترانو صاحبانو د هغې ځوابونه درکړل او زمونږ نه هم تاسو ښه کارکردګي خودا زه تاسو په دې
اپریشیټ کرتا ہوں.
دا ماشومان نړیوال ورځ په ډومبی ځل ملګرو ملتونو په کال 1950 د نومبر په 6 مانځلې وه چې مقصد یې په نړۍ کې ماشومان ته د تعلیم، صحت، معاش او نور ورپېښه ستونزو او د هغې د هواري لپاره پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو د وکیلې او ټولنیزې فعالې اډوکیټ نیلم چټان سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو سروې خبرونه.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوئ.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحه میرزاده مو په سر به هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. نن را سره په خبرونه کې ل سواد نه اډوکیټ نیلم چټان صاحبه میلمنه ده. نیلم یو وکیله او ټولنیزه فعاله ده. نوموړي په ضلعي عدالتونو کې د مختلفو کیسونو وکیله ده. نیلم مخکې یو ټولنیزه فعاله یا سوشل ورکر وه چې د امن او د انساني حقونو لپاره کوششونه کول. خروسته د دې صد لپاره د وکالت تکړه وکړي سو د قانون لاره د انسانانو د حقونو دفاع وکړل شي. نیلم اوسم د امن لپاره په هلو زلو کې برخه اخلي. هغه د ځوان کول د مثبت ذهن سازه او د تعلیم په برخه کې ډیر کارونه کړی دي. په خبرونه کې د ملمنې کارجوند کوششونو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته ښه راغلاست ملیحه میرزاده. د پروګرام کوربنه ما سره نن میلمنه ده د سوات نیلم چټان صاحبه. هغوی ته هرکلی وایو. ستړې مشه جی.
تاسو ډیره مهرباني ملیحه، خوشحاله شئ.
زم ډیره خوشاله ما ډیره مننه د تاسو نه کو چې تاسو مصروفه یا بیا هم تاسو موږ له وخت راکو. نو هرکلی مو کو، امید کو چې صحت پمخی.
جی الحمدلله، شکر د تاسو دعا ده.
مننه نیلم صاحبه. نو بس دا نیمه ګنټه خبرونه چې دا پدې کې به تاسو سره خبرې کوو چې نیلم چټان څوک ده. تاسو د تعارف محتاج خو نه یې. کارونه به شمار دي کړم دي د ټولنې لپاره، د خیر ښېګړې لپاره. اوس وکالت چې دی هغه تاسو پېښه ده. نو شروعات به وکړو نیلم، تاسو د سوات کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د زده کړو په اړه راته وایئ چې چېرته مو تعلیم حاصل کړی دی؟
زه په سوات کې د سیدو اوسیدونکی یم. هم پیدایش دلته کې شوی دی او لوی شوی هم دلته کې یم. کم زما ایجوکیشن چې دی نو هغه ما الحمدلله ټول په سوات کې د مختلف ادارو نه چې دی اغستلی دی. او بیا کم زما د وکالت ډیګری چې کوم دی نو هغه ما د پېښور یونیورسټي نه راغستلی دی.
نیلم چټان صاحبې، ما ته چې کم یاد شي په 2012 کې ما تاسو سره یو مرکه کړې وه. هغه وخت نیلم وکیله نه وه بلکې وزده کوونکې وه. او تاسو چې کوم فعالیتونه او د سوشل ورکر یا د ټولنیزې فعالې په صفت ډېر فعال وې، تاسو اکټیو وې، نو څنګه دا وکالت کله تاسو وکړ او هغه د سوشل ورک یا نه یا د ټولنیز فعالیت نه تاسو څنګه واوړی دی وکالت؟
جی بالکل، د 2012 خبره ده. هغه ټایم کې سبا یا سیکنډ ایئر سټوډنټ وم یا بم بی اے کوو. چونکه هغه ټایم کې هو تاسو ته پته ده چې دا کمزوان کلی دوی الیکشن جذباتی وي، نو موږ به مختلف ارګنایزیشن سره ایز ا والنټیر کار کوو. بیا کم سوشل اکټیویټیز وو هغه به ور سره کول. مختلف کمپینز مونږ چلولې دي. چونکه موږ ته خدا علم دی چې سوات یو داسې علاقه پاتې شوی ده چې پای کې دهشتګر سردی جو هغه ډیر زیات قتلونه پکې قتل عام پکې شوی او واړه چې هغه ډیر زیات متاثر شوی او خاص کر ښځې متاثر شوی. نو بیا موږ دغه لپاره مختلف کمپینز شروع کړو. یو کمپین چې هغه موږ پیس فار نیو جنریشن په نوم باندې شروع کړی و چې په هغه کې موږ د واړه ماشومان چې ویل موږ سپورټس اکټیویټیز ارینج کول هغوی لپاره موږ پینټینګ اکټیویټیز ارینج کول او د هغې هغه کم خرچه دا چې به ونو هغه به موږ دلته لوکل خلکو راکوله ځکه چې د هغې سره د هغې د ماشومانانو کم ذهن چې و کم چې دهشتګردۍ نه متاثر شوی او هغه یو ښه طرف ته روان شوی و. بیا چې دینو مختلف داسې مسلې راغلې چې په هغه کې به مونږ پروټیسټ کول مظاهرې به وکولې روډونو کې به کېناستو. نو یو ورځ مونږ ته یو پروګرام و یو مظاهره وکوله چې پولیسان رالو مونږ ته یې تاسو به دلته نه کېنئ اجازت نشته دی. نو ما ته یو کس شاید نه وي چې تور ته دا خبره وکړه چې 144 خو نه دی نافذ. نو ما ورته اسې دا خبره داسې وکړه چونکې علم خو زموږ سره دغه نه و ځکه په یو عام شهري کې په یو وکیل کې بدې کې خو به خامخا فرق وي. نو بیا ما ته د دې خبرې احساس شو چې که د دې خلکو د حق ته پوس کو نو زمونږ ته پکار دی چې مخکې ته بسې تعلیم حاصل کړو. نو بیا د هغې نه بعد ما بی ایس لا کې اډمیشن وکړو او چونکې دا زما د والد صاحب د وخت نم خواهش پاتې شوی چې زما په وړو کې یو ماشوم چې هغه وکیل یي. نو هغې نه بعد 2021 کې ما د وکالت ډیګري چې کومه داغه ترلاسه کړه او اوس مختلف کیسز کو کم ځای کې چې رایټ والیټ کیږي. نو الحمدلله اوس د عدالت په ذریعه باندې هغې ته پوس کو.
نیلم صاحبه کوم قسمه کیسونه تاسو له راځي لکه تاسو د کومو کیسونو وکیل یا کوم قسمه دي؟
کیسز مختلف دي. فیملی کیسز هم راځي، کریمینل کیسز هم راځي، زیات تر چې دی د چونګی دلته کم فیمیل لایرز چې دی موږ زیات تر فیملی کیسز راځي. دا غوږ وجه دا چې فیمیل خپل خبره یو فیمیل لایر ته ډیره ښه کولای شي په نسبت یو میل لایر ته. دې سره چې دی نو کریمینل کیسز هم زمون فیمیل لایرز ته ډیره ښه ملاويږي. په دې مقابله کې بیا کم سیول کیسز چې دی نو هغه ډیر کم تر ملاويږي چونکې تدیز د خلکو دا سوچ دی چې فیمیل لایرز چې دی دا سیول سوټس نشي کولای. زما سره خپل کم از رویل فیملی چې د سوات ته د وی سیول کیسز زکوما
ډیر ښه. مطلب چې تاسو وایې خزیت د هر څه استعداد لري خو بیا زیاتره د خلکو باور په فیملی کیسز کې یا د کورنۍ او چې کم کې سونه کریمینل کیسز کې د غشانتي. تاسو وایې چې سیول راته ملاویږي خو خزو ته عمومي تور باندې دا کیسونه کم ملاویږي. تاسو په داو کما نیلم چټان صاحبې مخکې چې تاسو فعالیتونه کول اغست تاسو د پاره پای کې څه مشکلات تو بیا چې تاسو وکیل شوه نو د ټول سفر کې غټ غټ چیلنجونه تاسو ته پژوند کې سو
کم چې د 2012 نو واخلې 2016 پورې زما کم مصروفیات او کم اکټیویټیز وو کم منډه تړل و د پښتنو لپاره خپل پښتنو لپاره د خپل میندو لپاره خویندو لپاره. نو اولنې ټیک به موږ دا لګېدو چې دا ایجنټس دي. تاسو پوه شو ایجنټس دي دا بس امریکایي لکار کوي دا نمبر پورې لګېدل امریکایي لکار کوي. یو پیر چې نو باقاعده ادارو نیولو ما کمره کې کېنولو ما او ما ته ویل چې ته دا خبره اکسپټ کا ته دا اومنه چې دا تاته د دې ډونیشن چې کم دی نو دا تاته د بهر ملک نشوي د مورته دا خو یو عام مظاهره و یو صرف د دې خبرې د باره چې د دې ماشومانو حق پکې مخربوي. تاسو ګیاویس چې دې بل ځای کې جوړولای شي چونکې دا ځای چې دا د وړو لپاره مختص شوی او هغه پکې لوبي کوي کراټي او دا به کې زده کولی. خو چونکې اغه نه بعد زه وی ډیره زړه ټورچر کړم اوس خو الحمدلله اوس په داسې فیلډ کې یو چې څوک تپوس کوي نو مضبوط جاب هم ورکولای شو او د خپل حق تپوس هم کولای شو او هغه ټیګ هم ختم شو چې د امریکای ایجنټ دی اوس چې پروټیسټ کوي جوړ وکیل ده.
ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی؟ تاسو خو یې چې مخکې تاسو کافي د سختو سره مخامخ شوي اوس تاسو وکیل شوي څنګه بدلون راغلی دی ستاسو په ژوند کې؟
بدلون خو چونکې هغه ټایم کې هم یره تره نه الحمدلله ښه ډټ کر مقابله وکړي د هر خبرې د هر ظلم خلاف ودرېدلې اوس هم هغه شانتی یو. خو اوس یو خبره ده چې په علم کې اضافه شوې ده ځکه تعلیم حاصل شو کتابونه او کتل شو مختلف بوکس دي پاره کې مونته د خپل حق پته لګي نو د خپل حق نوم خبر شو پدې هم په هشو چې زمونږ نور کمی خويندې دي یا مین دي دا وی کم رائټ والټ کیږي نو موږ دا غوي د پاره څنګه ته پوسټ خدا سي د موږ وس هم مختلف اورګنایزیشن سره ټریننګز ورکاو سیشنز اٹینډ کو او دا خزه چې کمیټي په سواد کې چې کمی زمونږ خويندې مین دي نو او وی اویر کو چې او وی به د خپل حق ته پوسټ څنګه کوي اوس کتا سو وګوره مونږ زیات تر څه کو کله د جنې واده نو وای بس زما کور ور خو مال سامان جهیز کړه د اغه بدله کې اغه خپل ټول کم جیدات اغه ته ملاو شوی اغه پری دی کنه نو په دې مختلف مسو باندې مونږ اویرنس سیشن زوم باقاعده اخلو نو یو خه پوزېټیو طرف ته بدلون روان شوی دی
ډیره ښه خبره ده په دې باندې بنورې خبرې هم جاری ساتو چې څنګه تاسو اغه فعالیتونو سرنګ راوړی دی آیا تاسو کمپینونه چي دي د خزو په ژوند کې مثبت بدلون راوست دی او راولی او کسنګ خو یو اوریدونکو دی یغوی ته ورزو چې تاسو نه سپوختنه لري سلامونه واستړی مشي
مریا جانې جوړ په خیر او ګلا صاحب تاسو په سلام یعنی چې یو احترامات
وعلیکم السلام ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کړی دی کزر زر خپل پوښتنه وای فکر کوم تاسو ټلیفون لاین دومره کوي نه دی انټرنیټ
مننه بالکل نه سپی وچت شم مننه تاسو د څنګه کوم نه لکه خو نه چې آیا خزه څنګه کولی شي چې دې سره رابطو کی مطلب یو خزه غواړي چې زه خپل مقدمه لړاو کو حق نه لاسې تور سمه کوم لارې دی بل دغه چې سمشکلات خو نشته یو شي نه خزه دې پاره چې اغه وکالت کوي د پښتو خواندي هغه عدالت تر سي په دلاره کې به څه خوندور نه ویني راسي
سم د ډېر مننه خسته پښتنه وي بابر افتخار د ساسو ور بشو نیلم صاحبې ته جی نیلم بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړي او د دوی د پښتنه وي چې خزه څنګه کولی شي چې تاسو سره رابطه وکړي کسه د سې کیسونه یې خپل حق واړي نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شي
جی بالکل مونږ خپل نمبر ور سره دلته کې شیر کولای شو پاغه باندې مونږ سره رابطه کولای شي دین علاوه زما خپل فیس بک آی ڈی دا ټویټر دی او چونکی تپتا دا چې زیات تر فیمیل چې دی هغه سوشل میډیا نه یوز کوي خو ز خپل نمبر چې دی دوی ته باقی دی ویلې شم هغه ځان سره سیف کولای شي او بیا سم مسئله وینم ما سره رابطه کولای شي
صحیح او بیا دوی وی چې وکالت د یوې خزه وکیلې په صفت تاسو تاسو خندونه خو تاسو نه وینئ چې یو خزینه وکیل چې دا غایخه وکالت کولی شي او کنه په لار کې څه مشکلات می تاسو له غیا د ونه کړ خو بیا لکه شانتي په لندو ټکو کې وای
جی بالکل په 2010 کې دلته په سواد کې یو فیمیل لایر و او بیا هغه نه بعد چې کوم حالت خراب شي نو هغه خلک پاسې مېریږي بیا هغه فیمیل لایر چې کوم نو هغه مختلف اگزامز دا ورکړ هغه یو ګورنمنت جاب باندې لګی دا نه بعد چې بیا لک لک فیمیل لایر چې دی هغه وکالت چې دی هغه صرف تر ادارې پورې کړره بیا یو سوچ روان شو یو دوه درې جنه کوي رالی هغه نه بعد نورې رالی اوس الحمدلله زموږ سره په ډیسټریکټ بار اسوسییشن کې زموږ ڈی بی اے کې چې ده نو 25-30 فیمیل لایرز شته ده او خاص هی ټیک ټاک کیسز کوي او مثبت دغه به کوم راځي مطلب کیسز باقاعده غټي
ډیر ښه تاسو وایئ چې د خزینه وکیلانو شمیر زیات شوی دی په سواد کې بیا بند نور خیبر پښتونخوا خبره هم کوو کتونکو پیغامونه پری هدي د تاسو لپاره سلامونه کوي ثنا الله جان محمد ادریس پیر محمد وزیر لابو دابینا او مشرق نیوز چې دی غم سلام کوي ماوید الله تنها حکمل وزیر احمد شہزاد اورگزئی او رحمت الله خان دغه شانتی احمد صادق او احمد شہزاد اورگزئی ډېر مننه چې تاسو پیغام پرې خدي او ک نور څه ته پوسونه کول غواړي تاسو مشال ریډیو ته زنګ وهلی شي نیلم صاحب مونږ به تاسو ته راشو تاسو وی چې مخکې مونږ خبره کوله تاسو چې خزو کې د شعور پیدا کولو لپاره تاسو په مختلفو کمپینونو کې برخه اخلئ نو څه قسمه د پوهاوی کمپینونه دي آیا هغه کمپینونه د خزو په تیره بز یادونه وکړم د کلیوالو خزو په ژوند کې سفر کراولي او کنه
جی بالکل دا هغه کمپین باقاعده د دې خلکو په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. مختلف ارګنایزیشنز مختلف ادارې لګیا دي، ګورنمنټ ادارې لګیا دي چې په کلي طرفون ته چې کوم ښځې دي هغوی اویر شي. او که تاسو وګورئ، تاسو عدالتونو کې وګورئ، نو باقاعده دا ښځې خپل کیسز راوړي نن سبا او په جایداد کې باقاعده خپله حصه غواړي. دا د دې شاته هغه کم زمونږ هغه منډی تړلی دی، د حکومت چې کوم منډه تړه ده، د نان ګورنمنټ ارګنایزیشن چې کوم دغه کوي کوششونه کوي، دا د دې لپاره نه چې موږ ماحول خراب کړو، دا د دې لپاره چې دا د وراثت ته حق چې الله پاک دې ښځو ته ورکړی دی، نو دا نه دی وایلیټ کول پکار. داسې فیملی کم کیسز چې دي، ما نن یو کیس جمع کو، نو فیملی کیسز همیشه جوائنټ فیملی سیستم د لاسه چې دي راغلي دي. دا غي وجه دی چې حسب سره خوشاله یم، خو په کور کې خواخی ده، سخر ده، اندرور ده، د دې وجه نن هم داسې کیس موږ جمع کو. نو مون کوشش دا کو چې د خزي خوان په منځ کې مسله چې دا حل شي او د دوی کور چې دا غا آباد شي. نو مونږ زیات تر کیسز په دې بنا باندې جمع کو چې دې ته د الهده مکان ورکړې شي یا دې ورته په کور کې الهده ځای ورکړې شي. صحیح ده. نو د دې نه علاوه چې دوی ته مونږ د اف آی آر طریقې هم خایو چې اف آی آر څنګه کولای شي، سمپل رپورټ څنګه کولای شي. نو د اف آی آر حواله سره مونږ بار بار دې کسانو ته وایو چې کله هم دا میل فیمیل دواړو ته وایو چې تاسو کله هم اف آی آر لپاره ځای او اف آی آر کې یونت بدی کې د خپل وکیل نه خامخا مشوره اخلي، ځکه اف آی آر د کیس بنیاد دی چې اغه تاسو کمزورې نو کیس بیا تاسو کمزورې.
صحیح. ډیر ښه. نیلم چټان صاحب، تاسو د امن لپاره هم ډیر کوششونه کوي، د ځوانانو لپاره ډیر کوششونه کوي، په خبرې کو. نو اغه هلې ځلې تاسو اوس څنګه ته دوام ورکړي دی؟ خامخا تاسو وکالت چې دی تاسو به ډیر وخت اخلي، نو اغه سوشل ورک یا ټولنیز فعالیتونه تاسو څنګه ته دوام کړې دي؟ سید تاسو کمپینونو کې ساخلې د پوهاوی لپاره، د بیدارې لپاره، د شعور لپاره، حکومت داسې مظاهره یا څوک د حق غوښتنه کوي، نو آیا کې تاسو هیڅ صدر یې او کنه؟
جی بالکل، وکالت چې دا په خپل ځای باندې دی او دا کم مختلف مظاهره چې دلته کېږي نن سبا تاسو ته پته ده چې زمونږ پښتنو ډېرې مسلې روانې دي. مونږ بار بار راوځو په سړکونو کې، کینو چوکونو کې، کینو چغې باسو چې مونږ ته زمونږ حق راکړی شي، مونږ ته دلته امن راکړی شي. او زمونږ سره چې کم دا ظلم زیاتې روان دی د پښتنو په دې نوم باندې، دا دې بند کړی شي. تاسو ته پته ده اوس دې لاسټ منتھ کې هم مونږ باقاعده دي چوک کې مظاهره کړې وه او هغه کې مونږ نه سو پاره کې مونږ د امن غوښتنه کړې وه. نو ما ته نه لګي چې زما وکالت چې کم دی هغه ته به نقصان رسي. ها، یو پیر دوه داسې مسلې راغلي دي ما ته چې زما لایسنس ته پکې مسله راغلي وه چې دی یو داسې خبره کړې ده چې پاکستان آئین چیلنج کړی دی. نو هغې نه بعد یا ما ته مختلف مسلې مخې ته راغلې وي، خو بیا هم ما زد شاته شوی نه یم او د هغې باوجود زه به دوباره بل پروټیسټ کې ناست وم او هم اقا خبره مې کوله کمه چې مې اول کړې وه.
او د امن غوښتنه تاسو همیشه وایي چې ما هغه تکرار کړی ده په مختلفو ناستو کې، مظاهرو کې. یو اورېدونکي ته ورسو ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړی مشي.
مننه ملي جانې، د میلمنې نه څو پوښتنې لرم.
بالکل، تاسو اول خپل نوم وایي رور جانا او کوم ځای نه ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو وایي.
او ملي د افغانستان نه ټلیفون کړی میلمنې نه، دا پوښتنه دا افغان کډوالو خزینه ته هم دا چا غا اړیکه سره ونیسي په دې کار کې مرسته ورسره کولای شي که نشي کولای؟
صحیح. ډېره مننه رور جانا چې تاسو ټلیفون کو. ور به شو نیلم صاحبې ته دوی نه تپوس کو چې آیا افغان کډوالې میرمنې که داسې څه مسله ولري نو دوی تاسو سره رابطه کولی شي، تاسو مرسته کولی شي؟
جی بالکل، دا هغوی سره باقاعده مرسته کېږي او د هغې دپاره بیا خپل طریقه کار دی، هم په هغې طریقې باندې به د هغوی یا مسله چې دا هغه حل کېږي. چونکې تاسو ته پته ده چې نن سبا د افغانستان او پاکستان دا مسله ډېره زیات روانه ده چې دلته افغان والا دي او زیات خلک وایي چې دوی دې دي ځنه لاړ شي. خو چونکې په کم ملک کې چې جنګ وي نو دا موږ له آئین حق هم راکړی دی، زموږ قانون هم موږ دا حق راکړی چې په یو ملک کې جنګ وي نو هغې خلکو ته دا فایده ده چې هغه به بل ملک کې پناه غستې شي. چونکې دلته کې دوی پناه غستلې ده نو دوی له به هم د هغې مطابق چې دی قانون مدد ورکوي.
صحیح. او نیلم صاحبې ته پوس پاو کما یا تاسو د وکالت پیشه د ښځو لپاره غوره ګڼئ؟
جی بالکل دا یو ډیر بهتر پیشه ده. نن سبا چې کوم زه دغه کوم هغه دا دی چې دا کوم میریټ فیمیل دی د دوی لپاره به صرف دا یو مسله وي. اوس زما په خپله باندې یو ماشومه ده او د هغې دغه مسله ده چې زه ټول ورځ کورس کیم ماشومې ته ټایم نه شم کولی. نو دا د دې لپاره مونږ باقاعده د خپل بار کونسل ته او مختلف ادارو ته وینا کړې ده او دغه ریکوست کړی دی چې زمونږ لپاره کمی دا میریټ فیمیل چې دي د دوی د وړو د دلته سیستم جوړ کړی شي چې د یو ماشوم په وجه باندې د مور هغه کمکار چې دی هغه نه خرابېږي. داسې بیا هغه جنکۍ چې کمی نه دي لواده شوي هغوی لپاره بهترین فیلډ دا دی بهترین فیلډ دا دی چې هغوی دغه وکالت وکړي. په دې کې دوی خپل بچی له یو خطر بیت عمر کولی شي. ما اوس خپل ماشوم ډیکیر کې داخل کړی و نو هلته کې چېرته ماشومې به ورله مخ راښکودلی. نو ما ته پته چې زه د څه کم قانون د لاندې تپوس کولی شم څنګه کولی شم او هغوی هم پوهه کولی شم چې مطلب داسې نه ده پکار. نو د قانون زده کول چې دي دا صرف زمونږ د وکیلانو دپاره نو دا د هر عام شهري دپاره هم پکار ده چې ځان په مختلف مسلو باندې پوه کړي او د هغې کم قانوني لار ده چې په هغې هم ځان پوه کړي. دا ښځې له هم پکار ده چې ځان پوه کړي. دا یو سړي له هم پکار ده چې ځان پوه کړي. اکثر دا خلک چې دی دوی وایي بس وایي وکیل پوه شو کاري پوه شو کنه. نو داسې نه ده پکار. پکار دا ده چې دوی د وکیل نه زما نننی کلاینټس زه حیرانه کړم هغوی زمانه د هر شي تپوس کوو چې دا داسې ولې وشو دا داسې ولې وشو. ما دا هغوی په کیس کې انټرسټ هم بیا ډېر اغستو ځکه چې هغوی ځان هم پوهه کوو. نو نیکسټ ټایم چې د هغوی سره داسې مسله کېږي که نه نو هغه به هغه نورو خلکو نه هم هغه پوهه ورکوي. نو داسې به هغه کم علم چې دی به خورېږي او نورې کمې خویندې میندې چې دي نو هغوی ته به هم علم رسي.
او نیلم صاحب تاسو چې ستاسو یوه لور ده نو د څو کلنه لور لرې بیا د وخت انتظام تاسو ډېکېر کې ماچوله تاسو څنګه کوي او کور طرف نه تاسو څه مسله خو نشته ټول ما سپورټ کوي ملاتړ مکوي.
جی زما ماشومه چې دا لگ بگ 8 منتھس تا او زما سکول والا ہوئی چی دا دیر زیادہ معشومہ دا نو دا پیرنٹس اور تا پکار دے نو بس بیا مونگ دا فیصلہ اکڑا چی دا ما ہسبینڈ وی سہر ٹائم کی بزا دیر کیر کوم مستخین نباد میں گتا سکو جی.
او دا معشوم پا پالن کے کپختنی ٹولن تاو گورو نو زیادہ را از مواری خس تور کول کی گی او کنا او بیا تاسو سا فکر کا اس لکه تاسو وی چی ستاسو دا جون ملگری چی دے دا ستاسو دا لور پا پالن کے ستاسو سر بیخی مرست کوی نو دے تا تاسو سنگ گورے لکه آیا دیکھے برابری پکار د ماشوم په پالنه کې ټول باید چې نر او ښځه خپل فرض او پیژني او څنګه په دې باندې ستاسو سره نظر دی.
جی بالکل پکار ده چې څنګه یو مور خپل بچی تربیت کوي داسې د پلار هم فرض دی چې خپل بچی تربیت وکړي. ما چې څنګه وویل چې لکه نیمه ورځ ورسره زما هسبینډ وي نیمه ورځ ورسره زه مطلب هغې ته د دواړو طرف نه مینه ملاویږي. نو هغه د دواړو کم خوی چې دی د هغوی چې کم زمونږ چې کم اکټیویټیز دی هغه دواړه هغه اډاپټ کوي پوهیږي هغه هغه هر سبا هغه زده کوي. صحیح شو داسې زما یو کزن ده نو هغه زیات تر بهر ملکونو ته ځي. نو هغه میاشت نه دو میاشت نه نو هغه ماشومان د هغې دوه ماشومان دي هغه د هغې د هسبینډ سره یي هغې د ډایپر چینج کول دپارې پورې هغه فیډ کول هر څه چې دی هغه د هغې هسبینډ کوي. نو د نن سبا چې کم دغه روان دی مونږ چې کم کوو کوشش روان دی چې مور او پلار دواړه برابر شي. نو زما کیس کې خو الحمدلله چې لکه زه خوش نصیبه به ځان ته وایم چې زما هسبینډ چې دی زما سره ډېر زیات کوشش کوي چې ماشوم طرف ته زما سره سوچ لاړ نه شي. او زه چې اکثر کورس کې یم نو میسجوم وکړي چې زه ټینشن ماخله ته خپل کار کوه زه لس کور کې یم ماشوم واسه.
او سختی لکه وخت نظم کې لکه کار ډیری پتا سو باندې
یو نمرز دا سی وی چھے اکثر کیسز چھے ججز نہیں یا تاریخوں نہ بدل شی یو نمرز کار نہیں یو نمرز نمر ڈیر زیاد کار وی چھے اکثر مونگا پانچ بجے کورتا راشو چھے بجے کورتا راشو کیس ورک ختم شوے خو سبا کم کیسز چھے اگر ڈیر انو آگے لگا تیار ہے کھو نو برڈنی زکه خپل کلاینټ په هم تاسو چې دین او اغلب اعتماد ورکوي چې لګستا کیس چې دغه خروان دي یا چې دغه اغلب په هو ورکوي نو چې څومره تاسو کلاینټ له ټایم ورکوي امر تاسو کلاینټ سره تاسو خوشحالي خو او تاسو فیس واخلي او د کلاینټ د خبري جواب هم نور کوي کله ته یو ځای پټیږي کله دی بل ځای پټیږي یا وایي تاریخ یو چینج کو نو دا هغه نه بیا پته لګی چې کلاینټ هم خبر شي او تاسو کیس هم خراب شي نو هغه سره بیا کیس ورکوم نه
صحیح او څنګه چې تاسو وایئ چې تاریخ په تاریخ د وکیلانو باره کې او د عدالتونو باره کې هم داسې ویل کیږي چې ډېر اوږه تاریخ ورکول کیږي نو څنګه کیسونه زر تر زره حل کیدی شي او تاسو په دې کې څنګه لکه عموما یو کیس څومره وخت کې ختمي سر ته رسیږي
اکثر خلک وایي چې د پاکستان قانون چې دی نو هغه ښه قانون نه دی پاکستان قانون ډېر زیات ښکلی دی ښکلی قانون جوړ شوی دی اوس زه تاسو ته یو خبر کوم زمونږ ټول کیس ورک چې دی که نه کم کیسز چې دی هغه به شهادتونو باندې ډیپینډ کوي اوس ستاسو هم گوا دی زما هم گوا دی ستاسو گوا هم قسم خوري زما گوا هم قسم خوري ستاسو گوا حق کې دی زما گوا زما په حق کې لري اوس جج صاحب ته خو د دې خبرې علم نشته دی چې څوک په ګرشتیا څوک نه خو هغه کیس هغه نوعیت ته ګوري نو په دې وجه باندې لکه هغه د تاریخونه ورکی په دې وجه باندې چې انصاف صحیح کس ته ملاو شي اوس که زه په یو کال کې ختمو په میاشتو کې ختمو ما سبب دا بل وای چې زه خوینه یم اوریدل کنه نو اکثر پکې داسې کسان چې هغه تاریخ تم ناراضي نو هغه ور لبیا بیا ټایم ورکی چې لکه دې تاریخ لراشي په حاضری وته نو په دې وجه باندې زمونږ د کیس چې دا لک ټایم اخلي سیول دی د زما کو کیسونه چې هغه پوره ټایم اخلي هغه خو بس 10 ایئرز 15 ایئرز خو دا غي وجه ده چې هغه ډیر ګراند کیسز زوم دي بیا پابلیک چې کوم دي ضمانتونه شو کریمینل کیسز شو دا بیا لک خدي فیملی کیسز چې دي نو هغه باندې خو د ججمنټس راغلي دي چې دا پښپګو شته کې ختموي خو
نیلم صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوند کو زینو کتون کو مونږ ته پیغامونه پریخي دي فاروقی او رگزیر اور ډیر مننه تاسو ټلیفون پورته نشو نه پویګم تاسو کې دي شي کال نی ورغلی خو مننه زاهد لالا او د غشانتی عبدالحکیم ننګیال او قاسم پکتیوال عمر وزیر او محمد خان تاسو ټول نه ډیر ډیر مننه نیلم صاحب تاسو به اخره کې لند پیغام اوریدونکو کتونکو تسی
زما به ټولو پښتنو ته دا خواست دی دا پرون هم ما په یو خپل پروګرام انټرویو کې دا خبره کړې وه چې خپل لور له خامخا تعلیم ورکوي هغه د تعلیم نه داسې بېزاره مه پاتې کوئ د هغې تعلیم حاصلول د هغې حق دی د دې دپاره نه چې هغه نوکري وکړي د دې دپاره چې هغه د یو بچي ښه تربیت کولی شي بل د مستقبل د حالاتو هېڅ پته م نه لګي اکثر د خاوند مړ شي بیا د دغه شانتي ناست که نه بېروزګاره ناست پوهېږي نه نو اټلیسټ چې دې سبق ویلی ځان له به جاب کولی شي چاته به لاس نه نیسي په غلطو لارو نه ځي نو ټولو خلکو ته دا وایم چې په خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایي او کوشش کوئ چې لا بي
ډیر مننه ایڈوکیټ نیلم چټان صاحب ستاسو خبرو ډیر خوندکو کور مودان ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نیلم چټان صاحب سره خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
مشال ریڈیو دا